د سحر شپږ بجې سوې. دا خبرونه مو یو ساعته ده چې د هیلو وړانګې ډرامه یې په دویم نیمایي کې اوریدلی سي. السلام علیکم. نن د دوشنبې ورځ ده، د غبرګولي یا جوزا لومړۍ نیټه، د مې میاشتې 22مه. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د ایران د پوځ د یوه جګپوړي چارواکي په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اړه له خبرو اترو وروسته د نړیوالو تعهداتو په رڼا کې خپل لیدلوري، وړاندیزونه او طرحې وړاندې کړې چې د دواړو ګاونډیانو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي چې دواړو لوریو په راتلونکي کې پر لازمې همغږۍ ټینګار وکړ. په دې خبرو کې د ایران د پلاوي مشري د هغه هیواد د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال بهرام حسینی او د طالبانو لخوا د پوځ د لوی درستیز مرستیال حاجي مالی خان صدیق کوله. د ایران د لوړ پوړي پوځي چارواکي په مشرۍ دغه پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق پر سر لفظي ناندرۍ زیاتې سوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان کې د جنګي تبې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو لړ اقداماتو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د جنګي ناروغۍ د ښه مدیریت کولو په درې ورځنیو 12 روزنیزو کورسونو کې 15 ښځینه روغتیا پالانې روزلی دي. WHO ویلي د بارانونو له موسم سره د ډینګي پیښو د زیاتېدو امکان سته، او له همدې امله دوی روغتیایي کارکوونکي روزي چې دغه ناروغي ښه مدیریت کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په دې وروستیو کې د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار د 300 روغتونونو او 250 روغتیایي مرکزونو 300 ډاکټرانو، نرسانو او د لابراتوارونو کارکوونکو ته روزنه ورکړې ده. ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشې څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي له 2022 نه د کال راهیسې په افغانستان کې د آبادی په نوم پروژې له لارې د نږدې 300,000 بزګرو ښځو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د UNDP څانګې پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې د فاطمې په نوم د یوې افغانې یادونه کړې او ویلي دي چې نوموړي د خپلې کورنۍ یوازنۍ ګټیالۍ ده چې د دې ادارې په مرسته توانېدلې د خپلو وضو د مستو او چکې د پلورلو له لارې خپل ژوند مخته یوسي. افغانستان چې اقتصادي تر ډیره پر کرنه ولاړ دی، په کلیوالي سیمو کې ښځې د کور د کارونو ترڅنګ له خپلو سړو سره په کروندو کې هم مرسته کوي. د روسیې هغه ادعا چې وایي د اوکراین بخمود ښار یې تر بشپړ کنټرول لاندې راوستلی که په خپلواکه توګه تایید سي، دا به د تیر کال له دوبي راوروسته د اوکراین په جګړه کې د مسکو لویه بریا وي. که څه هم د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د اوکراین د پوځ مشرانو د کرملین دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې په بخمود کې اوس هم جګړه روانه ده، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ وروسته له هغې خپلو پوځیانو ته د مبارکۍ یوه اعلامیه خپره کړې چې د روسیې دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو وسلوالو ډلې مشر د دغه ښار د نیولو اعلان وکړ. د واګنر ډلې وسلوالو په بخمود کې د مسکو د جګړې په لومړۍ کرښه کې حملې ترسره کړې دي. د اوکراین ولسمشر چې په جاپان کې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون کړی و، د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې روسي ځواکونو په بخمود ښار کې هیڅ روغ نه دي پرېښي او هر څه تخریب کړي دي. په بلغاریا کې اعتراض کوونکو چې ځینو یې د روسیې بیرغونه له ځانونو سره لیږدول، په پلازمینه سوفیا کې هغه ودانۍ زیانمنه کړې چې د اروپایي ټولنې چارواکي پکې اوسېدل، او له خپل حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې اوکراین ته خپله مرسته ودروي. اعتراض کوونکو پر دغې عصري ودانۍ چې له شیشو او فولادو جوړه ده او د اروپایي کمیسیون او اروپایي پارلمان استازي پکې دیره دي، سره رنګونه وویشتل. ویل سوي د دې سره رنګ هدف په سیمبولیک ډول د جګړې او وینې تویدنې څرګندول وو. په بلغاریا کې پرونی مظاهره د هغو ګڼو غیر دولتي سازمانونو او اشخاصو لخوا تنظیم سوې وه چې کرملین پلوه ګڼل کیږي. په اعتراض کوونکو کې چې شمیر یې شاوخوا زر ګڼل کېده، د اروپایي ټولنې د یو مخالف ګوند او د پارلمان استازي شامل وو. بلغاریا له روسیې سره ژورې تاریخي اړیکې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې دوی 104 نور ښځې او ماشومان له سوریې څخه تسلیم کړل. د تاجکستان په سلګونو وګړي په سوریه کې له افراطي ډلو سره ملګري سوي دي. په 1300 کسانو کې 1 ښځې او 3 ماشومان، دغه راز د قزاقستان 15 وګړي شامل دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي د قزاقستان دغه 15 وګړي د قزاق چارواکو په غوښتنه تاجکستان ته سپارل سوي دي. دغه ښځې او ماشومان په هغو کمپونو کې ساتل کېدل چې د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو تر حاکمیت لاندې د افراطي وسلولو د خپلوانو لپاره ځانګړي سوي وو. د بشري حقونو ډلو له اوږدې مودې په دغو کمپونو کې د ژوند ناوړه شرایط او پراخ جنایتونه غندلي دي. په زرګونو بهرني افراطي وسلوال له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره ملګري سول او دوی خپلې ښځې او ماشومان هم له ځانونو سره هغې خلافت راوستل چې داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې اعلان کړی و. د هندوستان د غوره لیګ یا ای پی ایل د لیګ پړاو سیالۍ بشپړې سوې او ګجرات لوبډلې په خپله پرونۍ لوبه کې د بنګلور لوبډلې په ماتولو سره د نمرو په جدول کې یو وار بیا لومړی مقام وساته. پرون د ګجرات ټایټنز او رویال چالنجرز بنګلور ترمنځ د لیګ پړاو وروستۍ سیالۍ ترسره سوه چې ګجرات لوبډلې په شپږو وکټو وګټله. د دې سیالۍ ګټل د بنګلور لوبډلې لپاره خورا اړین و، خو هغوی ونه کړای سوای چې د 198 منډو دفاع وکړي او په دې سره سږکال هم پلی آف ته له رسېدو پاتې سول. په دې سیالۍ کې د بنګلور لپاره ویرات کوهلی او د ګجرات لپاره شبمن گیل سلیزې ووهلې. راشد خان او نور احمد هم خپلې لوبډلې ته ښه ولوبېدل چې راشد خان یوه او نور احمد دوې وکټې واخیستې. د لیګ پړاو تر بشپړېدو وروسته ګجرات ټایټنز په اول، چینای سوپر کینګز په دویم، لکنو سوپر جاینټس په دریم او ممبئی انډیانز په څلور مقام کې پاتې سول. خبرونه مو د شپږو بجو په خپرونه کې واوریدل. د دې یو ساعت خپرونې په راپورونو کې اورئ چې ملګري ملتونه وایي افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت د دې هیواد معلولین ډیر اغیزمن کړي.
په خدای کله دی وروبس لرو او دای وخت هغه لیدا چې یو پرسل ګریز مار ان ولې دې څنګه یې سپرې په خپل دې په کور کې دوه لس نه پاره.
طالبان وایي چې په ایران کې ګڼ افغانان لیدم څخه ژغورل سوي.
او هلته وسو هغه افغانان چې په اعدام باندې محکوم شوي وو هغه د اعدام څخه ژغورل شوي. هغه باندې د اعدام سزا نه پدې
کیږي. په کندوز کې د قرقل بازار سور شوی.
زه کله مخکې بازارونه کول بازار تازه راوي لرزله دی ورو کې نشته او نه سوګاله لې بازار بيخي ولويدو.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې نږدې 15 کاله کېږي د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه ورته جوړ شوي خو لا هم فعال نه دي. د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
دلته ډاکټر ورته ویلي چې بیا به لاسونه پاک او اوبه او صابون مینځي.
ها ها، نو دا ځل خو به د ناروغې نانځه کې هم د ډاکټرې خبره منلې وي.
تر او بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې روان ناوړه بشري وضعیت د دې هیواد معلولین ډیر اغیزمن کړي. په دې هیواد کې چې څه باندې 40 کلونه په جګړو کې شکیل پاتې سوی په سلګونو زره کسان په ماین چاودنو، هوایی بمباریو، ځنوژونکو بریدونو او د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې معلول سوي دي. په تیره معلول شزه او انجونی د ژوند له سخت حالت سره لا سوګریوان دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره و چاوي په افغانستان کې بشري بحران د هیواد پر هغو وګړو چې معلول دي خورا زیات اغیز کړی دی. او چا پرون یک شنبه په یو ټویټ کې وویل روان 2023 کال په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له معلولیت سره ژوند کوي 2,400,000 کسانو ته رسیږي. او چا وایي مرستندویه ادارې په پام کې لري چې د دغو معلولینو له ډلې 2,000,000 ته یې مرستې ورسوي خو زیاتوي د دې لپاره چې دغه معلولین له مرستو برخمن شي عاجلو مالي مرستو ته اړتیا ده. او چا چې د افغانستان د روان بشري بحران او د دې هیواد له تر ټولو زیانګالو وګړو سره د مرستې په اړه وروستي ارقام خپروي نه دي ویلي چې تیر 2022 کال کې مرستندوی ادارو چې د افغانستان له تر ټولو زیانګالو میلیونونو وګړو سره یې مرستې کړي څومره یې معلولینو. خو دا اداره سږ کال د افغانستان د بشري وضعیت د غبرګون د پروګرام د عملي کولو په برخه کې د مالي سرچینو له کموالي شکایت کوي. سکال ملګرو ملتونو د افغانستان له تر ټولو زیانګالو شاوخوا 3,000,000 وګړو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 4,600,000,000 غوښتنه کړې خو تر دا وروستیو پورې د دغو غوښتل شوو پیسو شاوخوا 6% ترلاسه کړی دی. افغانستان چې څه باندې 40 کلونه په جګړو کې ښکېل پاتې شوی په سلګونو زره وګړي یې په ماینچاودنو، هوایي بمباریو، ځانوژونکو بریدونو او د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې معلول شوي دي. خان محمد چې د کندهار ښار په جنوب کې د صالحانو په نوم کلی کې اوسي، یو له دغو معلولینو څخه دی چې وایي تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې.
په خدای ډېر خوښ ستوندل ولا کله د ګیس وست لرو، په خدای کله دی وړو بس لرو. او دوی وخت راغلی دی چې یو پرسل وریځ مارل ولید تندوی سپرځ به خپل دی په کور کې دولس نفره. هغه په خدای دی وخت راغلی دی چې کولی خلاصې وي په اوبو کې مشولې. وروره موږ پر ټول اسلام باندې کوو، پر نړیواله ټولنه باندې خبر دی وسی مگ دی وبنی وار دراسه مسی دراسه چې مگ علاقه وبنی مگ فرصت علاقه باندې پراتو.
د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې د صالحانو په کلی کې شاوخوا 1500 معلول کورنۍ اوسي چې اکثر یې په بمی چاودنو او بمباریو کې دوړ لاسونه یا دوړ پخیاو سترګې له لاسه ورکړي دي. د وی سروې لمخې چې ایشیا فاونډیشن بنسټ د 2000 کال په مې کې خبره کړې و، ویل شوې چې د افغانستان 80% لویان له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي چې څه کم 14% سخت معلولین ښودل شوي دي. همدارنګه د افغان ماشومانو په اړه ویل شوې چې د 2 او 10 کلونو ترمنځ باندې 10% ماشومان له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان هغه مهال په یو راپور کې ویلو چې د ښځو په منځ کې سخت معلولیتونه خورا زیات دي چې دا د دې سبب شوی چې افغان ښځو انجونې د مرستو، زده کړو، کارموندنې او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ په برخه کې له سختو ستونزو، تبعیض او جنسي ځورونې سره مخامخ شي. په افغانستان کې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، پر معلولو ښځو او انجونو سربیره نورې عادي ښځې او انجونې هم په تېره د کار او زده کړې په برخو کې له ډېرو محدودیتونو سره مخ شوي دي.
کابل ښار کې د ترکاریو او میوو ځینې پلورونکي وایي د ښاروالۍ لخوا دوی ته په ټاکل سو مارکیټونو کې کاروبار چندان ښه نه دی. دوی انتقاد کوي او وایي داسې مارکیټونو ته انتقال شوي چې خلک د سودا اخیستو لپاره کم ورځي. دا راپور چې نرګس حسن زئی مومن چمتو کړی د یو میوه پلورونکي په ژغ سره پیلېږي.
میوه پلورونکی حسین انتقاد کوي، وایي د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي د دې په خبر دوی یو ناسم ځای ته انتقال کړي. نوموړی وایي داسې مارکیټ دی چې نه خلک ورته راځي او نه هم مناسب چاپیریال لري.
ناهی کراچی را وڑی او پو کرای سرای که ترلی هیچ خرسلاو نشتا، خلق بیچاره دی پام نلری چه دا خلق چه کوی او چه نکوی، فقط طولی دلتا سرای تراوستی، نور نو دی سرای تاو گوری نه کانکریت لری نه هم بل چه، هم دا خطی خوری او شگی دی او هیچ خرسلاو نشتا.
د ترکاری یو پلورونکو رازق حمایي د کابل خاروالي لخوا په ټاکلي سړای کې دوی د ګټي په ځای تاوان ډیر کوي. رازق دا هم وایي چې دوی اړ دي کابل خاروالي ته په دې مارکیټونو کې میاشتنی کرایه هم ورکړي.
نه سودا شته، بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. د خدای په غضب ګرفتاري له مجبورۍ دلته ترکاري پلورو، تر نیمایي ډېر مال مو خرابېږي، نیمایي نورې هم د دوکان په کرایه کې ځي. د تاوان په سر تاوان دی.
میوه پلورونکی نه وایي د کابل ښاروالۍ لخوا ټاکلې ځکه اخستونکو کم راځي، نو دا چې سودا کمه کیږي دی هم اړ دی چې میوه په لوړه بیه وپلوري. دوی دا هم وایي چې سره له دې هم نشي کولای خپل لګښتونه پوره کړي. نه یې مزادي رادیو ته وویل د میاشتې 800 افغانۍ کابل ښاروالۍ ته د ټاکلې ځای کرایه ورکوي.
دا پروسه چې کابل ښاروالي پیل کړې د دوی په عقیده مارکیټ یې جوړ کړی، توه کولی شي له ښاریانو سره مرسته وکړي. خو نه، موږ ته واقعیت دا یوه ستونزه ده. ستونزه دا ده چې دلته خلک بلد نه دي او مال او جنسونه هم دلته قیمته دي او ډېرې خراب دي.
خود طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزای وایي ځانګړو ځایونو ته د کراچۍ له انتقال څخه د دوی موخه ښاري نظم راوسته. نوموړي ازادي رادیو ته وویل د هرې سیمې کرایه د ځای د موقعیت پر بنسټ ده، چې کومه ناحیه کې ډیره کمه او یا هم په متوسط ډول سودا کیږي.
در تمام شهر کابل په ټول ښار کې فرق نه کوي چې دوی کوم مسلک مخته بیایي. هر ځای او هر سرای کې چې دی کابل ښاروالي هغوی ټاکلي ځای ته انتقال کړل او هلته فعالیت کوي، او په هیڅ شکل موږ اجازه نه ورکوو چې ښاري نظم خراب کړي. په ځانګړې توګه میوه او ترکاري پلورونکي ځکه موږ ورته مارکیټ مشخص کړی او هغوی په مارکیټ فعالیت کوي او هر څوک چې اړتیا لري نو هغه مارکیټ ته بځي.
خو نوموړي د ثبت شوي کراچۍ د شمیر او دا چې په میاشتنۍ ډول له هرې کراچۍ څومره کرایه ترلاسه کوي څه یې ونه ویل. کابل یو ګڼ میشتی ښار دی. مخکې تر دې به ډېری پلورونکي د واټنونو پر سر له ګڼې ګوڼې په ډکو سیمو کې خپلې کراچۍ درولې او سودا به یې پلورله. خو د طالبانو حکومت له یو مودې راهیسې ځانګړي مارکیټونه او ځایونو ته د دوی د انتقال بهیر پیل کړی دی. د یادونه دی چې دا کار په وار وار د مخکېني جمهوري نظام کې هم د کابل ښاروالۍ لخوا شوي ده، خو له یوې مودې وروسته به کسه بیرته زړه په زړه شوه او د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي رادیو ته ورجست. د طالبانو حکومت ویل ایراني چارواکو سره د خبرو او ترلاسه سوي تفاهم په نتیجه کې په هغه هیواد کې په لسګونو په اعدام محکوم سوي افغانان بندیان لیدم څخه ژغورلي، او سلګونه نور افغان بندیان افغانستان ته لیږدولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان دغه راز ویلي چې پیران کې د نورو افغان بندیانو په اړه هم خبرې اترې روانې دي چې یا خپل هیواد ته انتقال او یا په هغه هیواد کې د بند موده کمه کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایراني چارواکو سره د خبرو په نتیجه کې په هغه هیواد کې 200 افغانان چې په اعدام محکوم شوي وو له اعدام څخه ژغورلي دي. د دې وزارت مرستیال وایان حافظ ضیا احمد په دې اړه پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره د مرکې یوه برخه خبره کړې چې وایي
دغه راز د زندانیانو په برخه کې د افغانستان اسلامي امارت وکولای شول چې له ایران هیواد سره یو تفاهم ته ورسېږي، تر څو هلته 200 هغه افغانان چې په اعدام باندې محکوم شوي وو هغوی له اعدام څخه وژغوري چې په هغوی باندې به د اعدام سزا نه پلي کېږي.
ایران د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په وروستي راپور کې هغه هیواد یاد شوی چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ له بل هر هیواد زیات اعدامونه عملي کړي دي. حافظ ضیا احمد زیاته کړه چې له کوچني اختر مخکې له ایران سره یو تفاهم ترلاسه شوی چې پر اساس به هغه افغانان چې د بیلابیلو جرمونو یا د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله هلته بندیان دي افغانستان ته لیږدول کیږي او دلته به یې دوسیې څیړل کیږي. د هغه په خبره د دغه تفاهم له مخې تر اوسه نږدې زر هغه افغان بندیان چې دوسیې باید وڅیړل شي افغانستان ته انتقال شوي، او دغه پروسه په ښه شکل ترسره شوې ده. هغه همدارنګه وویل چې د افغانستان د اسلامي امارت لخوا بیا هم روان دي چې په ایران کې د په بند محکوم شو افغانانو د بند مدارکه مکړي. د طالبان حکومت نه دی ویلي چې په اوس وخت کې د ایران په زندانونو کې څومره افغان بندیان دي، خو د بشري حقوقو ډلو ډیر ځلې په هغه هیواد کې افغان بندیان او دغه راز له عادي افغانانو سره د ایراني چارواکو د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت لغوه کړی او له هیواده بهر فعالیت کوي د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې په دې هیواد کې افغان کډوال له ډیرو محدودیتونو سره مخ دي. د کمیسیون د ایران له حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنری او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي دي چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د بشري حقوقو د وضعیت ښه کېدو لپاره د عاجل اقدام وکړي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو ایراني چارواکو یې شمیر 2 میلیونه تنه ښودلی دی. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیسې ویل کېږي د هیواد ته د افغان کډوالو د تګ بهیر لا ګړندی شوی دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف په یو رسمي سفر هندوستان ته تللی. نوموړی به د دې سفر پر مهال د هندوستان غوره لیګ د پاتې سیالیو د لیدلو ترڅنګ د هندي کرکټ بورډ له مشرتابه سره پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. بختیار ساحل تفصیل راکوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف په ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د هندوستان کرکټ بورډ ادارې په بلنه د یک شنبه په ورځ هیات هیواد ته لاړ، او هلته به د آی پی ایل د پاتې لوبو د لیدو ترڅنګ د هندي بورډ له مشرتابه سره په یو لړ موضوعاتو هم خبرې وکړي. ښاغلی اشرف په دې پیغام کې ویلي دي چې د هندي کرکټ بورډ له لوري ورته د آی پی ایل سیالیو د پلی آف او پایلو به د لیدلو رسمي بلنه ورکړل شوې ده. نو موري زیاته کړې ده چې د لوبو د لیدو ترڅنګ مهمه موخه دا ده چې له هندستان سره د سوپر لیگ د 3 ورځنیو زندیدلو سیالیو لپاره د نیټو پټاکلو او تر سره کولو له خپل سیالانو سره خبرې وکړي. میرویس اشرف زیاته کړې
د هندستان هیواد رسمي بلنه باندې د بی سی سی آی د آی پی ایل سیالیو ته پلی آف او فائنل لپاره دعوت شوی ما چې په دې دوران کې به څلور مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړو د بی بی سی سی آی سره. په دې کې به لومړی د موږ درې ورځنۍ د سوپر لیگ مسابقې پاتې چې په تاریخونو به خبرې وکړو، په تخنیکي مسایلو به خبرې وکړو چې څنګه یو بل سره مرسته کوي، خصوصا دوی موږ سره څنګه مرسته کوي چې څومره ډاډ راکوي. د نننس کلونو د الف لوب ډلې تګ راتګ هلته مسابقې کول یا سیریز بایلټرل سیریزو باندې خبرې ورسره کول دي، او کېدای شي کوم ځلې موږ هلته یو هیواد د کوربه په صفت باندې هلته هوسټ کړو.
هغه دغه راز د هندوستان حکومت له لوري افغان لوبغاړو ته د ویزو د نه ورکولو موضوع هم جدي وبلل، او ډاډ یې څرګند کړ چې د خپل سفر پر مهال به د حل لپاره د هند کرکټ ادارې له مشرتابه سره خبرې وکړي. د نوموړي په خبره چې دا سفر به له لاسته راوړنو ډک وي او ذکر شویو مسایلو ته به حل لارې لټوي. باید وویل شي چې د پخواني افغان حکومت په دوران کې د هندوستان کرکټ بورډ ادارې له افغان کرکټ بورډ سره په بیلابیلو برخو کې ګڼې مرستې کولې، چې افغان کرکټ ادارې به د یاد هیواد په بیلابیلو لوبغاړو کې خپلې نړیوالې سیالۍ ترسره کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندوز کې د قرقل پوستکو د پیر او پلور کارونه صفر تر ټیټ سوی دي. د یو شمیر سوداګرو په وینا چې په خوا دوی د قرقل پوستکي یو شمیر اروپایي هیوادونو ته هم صادرول، خو په وروستیو کلونو کې له هیواده بهر د قرقل پوستکي نه صادریږي، له کبله د قرقل پوستکو د پیر او پلور چاره ټکنۍ سوې ده. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په کندز ولایت کې د قرقل پوستکو یو شمیر سوداګر وایي چې په وروستیو کلونو کې په نړیواله کچه د قرقل پوستکو بازار خراب شوی دی، او تر څنګ په هیواد کې د سیاسي ثبات نشټوالي لامله د قرقل پوستکو د پیر او پلور کچه صفر ته راټیټه شوې ده. سید عالم چې له پخوا راهیسې په کندز کې د قرقل پوستکو د پیر او پلور کاروبار کوي، هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوه کاله مخکې بازارونه ښه ول، بازار بازارابیل دله دی ورځو کې نشته، نه یې څوک الالی بازار بیخي ولویدو، نه خرڅیږي، بازار خارج ته نه تلل، اوس نشته دی په پوستکي لګ لګ دی، هغه ارزانه دی بیخي، څوک نه الالی، یو سړی بیچاره په کشل لګه تاوان کړي.
دی یاد ولایت یو بل سوداګر محمد دولت چې څلوېخ کاله د قرقل پوستکو د سوداګرۍ په برخه کې کار کړی، هغه وایي د قرقل پوستکو د نړیوال بازار خرابېدو له امله د ده په شمول زیات شمېر سوداګرو له یادې سوداګرۍ څخه خلاص اخیستی دی.
پوست قرقل طرف هم پیرلاین طرف هم پیلن
پخوا د قرقل پوستکي یو شمېر اروپایي او اسیایي هیوادونو لکه فلن، هالند، ناروې، انګلستان، مسکو او روسیې ته بل کېدل، خو په دې وروستیو کې د خارجي هیوادونو تقاضا کمه شوې ده، او له امله په افغانستان کې د قرقل پوستکو د پیر او پلور چاره ټکنۍ شوې ده.
د نوموړي ولایت د شهردرې ولسوالۍ یو مالدار ظاهر خان هم وایي چې د قرقل پوستکو د نرخونو ټیټوالي له امله ان یو شمېر مالدارانو د دغو پوستونو له روزنې او پالنې څخه هم لاس اخیستی دی.
سستي بازار سستی چې شپېته ډالر څخه مثال په پنځه ډالر یا دا پنځه ډالر څخه په پنځه ډالر علاقه مندی کان سو ټول مالدارو خپل میګ ټول د قرقل څخه ترکیه ته واړولې پوست په دې خاطر واړولې چې مثال د خبرې پوست ارزانه په پنځه ډالر او په چرن په پنځه ډالر خرڅېږي.
په کندوز کې د قرقل پوستکو د صنعت او سوداګرۍ د ټولنې مرستیال عبدالباقی وایي په خوا کلونو د قرقل سوداګرۍ نه یوازې د مالدارانو لپاره بلکې د دولت لپاره هم د عواید ښه سرچینه بلل کېدله.
په مدت حدود یک لک پوست های کندوز می برآمد، اول فعلا صد پوست هم نوید.
څو کاله مخکې له کندوز څخه هر کال د قرقل سل زره پوستکي خارج ته صادرېدل، خو اوس په کال کې سل پوستکي هم نه صادرېږي. په ټوله کې د قرقل پوستکو سوداګري په ټپه درېدلې ده. په خوا په کندوز کې د قرقل پوستکو د پیر او پلور شپېته دوکانونه وو، او اوس یو دوکان هم نسته. دولت باید له مالدارانو سره مرسته وکړي ترڅو د قرقل پسونو نسل لمنځه ولاړ نسی.
ل ډیرو په خوا کلونو رئیس د هیواد په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې زیات شمیر خلک د قرقل پسونو په روزنه او پالنه بوخت دي. د قرقل پسونو له پوستکو څخه ډول ډول خولۍ، پوستین او بلا پوشونه جوړیږي، او په خوا کلونو د افغانستان له مهمو صادراتي توکو څخه شمیرل کېده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته خبريږي. په کونړ کې څاروي لرونکي وایي نږدې پنځه کاله کېږي چې د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه ورته جوړ سوي، خو لا هم فعال نه دي. د دې په خبره پر هر مرکز په لکونو افغانۍ لګښت سوی، وسایل ورته اخیستل سوي، خو اوس د خرابېدو په حال کې دي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د کونړ مرکز اسداباد شیګل او څوکۍ ولسوالۍ کې د لزګونه لکو افغانیو په لګښت نږدې 15 کاله وړاندې څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شول. دې مرکزونو کې د پروسس عصري وسایل ولګول شول. بزګرانو او څاروي لرونکو ورته ځمکې ورکړي او هیله یې درلوده چې ورسره به یې شیدو ته بازار پیدا شي، مالداري به یې وده وکړي او نیستي به یې ختمه شي. د څوکۍ ولسوالۍ د څاروي لرونکو د اتحادي مشر محمد اکبر خان:
یو موږ سره وعده کوو چې ټریننګونه به لرل کوو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالدارانو سره مرستې به کېږي، تاسو سره به موږ دخل خو هغه موږ سره هېڅ شی ونه شول. موږ لکه ټریننګونه راکړي، د ډاکټري هغه بعض سامان آلات په کې موږ خو ټیګو نه کنه، دا خو چې ټریننګ وانخلو پوهې نه شو او دغه نه شو، دا خو نه دخ کېږي کنه.
د شیګل ولسوالۍ قومي مشر حیات محمد راته وویل د یادو مرکزونو جوړولو ته خلک خوښو او هم ورسره ژمنه شوي و چې د شیدو ټولولو او پروسس په اړه به ورته روزنه ورکول کیږي او له یادې لارې به زیاته ګټه ترلاسه کړي، خو تر اوسه نه مرکزونه فعال شول او نه هم دوی ته ټریننګونه ورکړل شول.
پروسس لپاره چې کوم شیان دي هغه ټول راوړي، نو تقریبا دې له موږ 280 کسان شورا لرو. بیکاره سړی مې 2-3 غواګانې خو لري کنه، دا وطني غواګانې 3 کیلو دغه په کاریږي نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی چې خلک دې کار سمباله کړو، هم ګټه مو کې، هم زمون کار هم په وچلي. باید موږ ته سمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو. دا کدي اوس موږ سره وعده کړی چې تاسو له 2 میاشتې ټریننګ 3 میاشتې ټریننګ درکو.
د دوی په وینا که چیرته ورته یاد مرکزونه فعال شي، مالدارانو ته د شیدو راټولولو او پروسس لارې چارې وښودل شي، نو مالداري او تولیدات به زیات شي. دې سره به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بهرنیو هیوادونو د واردېدونکو لبنیاتو مخه به هم ونیول شي. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مؤسسو چارواکو ته رسولي او هغوی ورته د هواري ژمنې ورکړي دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د کرکلي لږې ځمکې لري او زیات کسان یې پر مالدارۍ بوخت دي چې د څارویو څخه ترلاسه کیدونکو تولیداتو ته د بازار لنه لرلو شکایت کوي.
په اورزګان کې د کورونا واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. روغتیایي مسؤلان وایي چې د دې کمپاین پر مهال به د 200 رضاکارو ټیمونو په مټ 15,000 هغه نارینه او ښځینه واکسین کړي چې عمرونه یې لا 30 کلونو پورته وي.
دا د اورزګان ولایت د عامه روغتیا په ریاست کې د واکسین د برخې مسؤلین دي چې د کورونا د واکسین د پیل پاړه یې رسنیو ته یو خبري کمپاین جوړ کړی دی. روغتیایي مسؤلینو د کورونا د واکسین لومړی د غلطه د خبریالانو د سترګو او کیمرو په وړاندې څو کسانو ته تدبیق کړي.
زموږ د افتتاح لپاره یو تن کس ته واکسین زرک سي، دغه څخه به وروسته
د دغه ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحانی د یاد خبری کنفرانس پر مهال رسنۍ ته ویل چې دی به دا واکسین د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت ټولو ولسوالیو ته د 15 ورځو پر مهال د زکارانو پر مټ د 15,000 هغه نارینه او ښځینه پورې ورسوي چې عمرونه یې لا 30 کلونو پورته وي.
اورزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کورونا کمپین شروع کیږي چې د جوزا تر 19 تاریخ پورې به دوام وکړي. په دې دوران کې به 15,000 هغه کسان او هغه خوندې چې عمرونه یې د 30 کاله څخه لوړ وي هغو ته به دغه واکسین ورته ورسیږي.
نوموړي زیاتوي چې د کورونا د واکسین دا ډول کمپاینونه د هیواد په 40 ولایتونو کې هم مهاله پیل شوي دي او دوی زیاتوي چې دا کمپاینونه له هغه وروسته د عامه روغتیا وزارت له لوري پیل شوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. بلخوا د اورزګان ولایت اوسیدونکي د کورونا د واکسین د کمپاین په پیلېدو سره خوشحاله دي او وایي چې په دې سره به له ګڼو ناروغیو وژغورل سي. د دغه ولایت اوسیدونکو که څه هم په لومړیو کې د کورونا د واکسین څخه کرکه کول، خو اوس یې زیات شمیر خلک له ګټو خبر شوي او هر یو کوشش کوي چې د کورونا واکسین ترلاسه کړي. د کورونا له واکسین څخه د غلطه زیاته ګټه د پاخو عمر لرونکو کسانو اخیستې. موږ یې د یو شمیر کسانو سره خبرې کړي او دوی خپلې تجربې راسره شریکې کړي.
کرونا واکسین چې دی ډېر پیدا مېر واکسین دی خدای دې دا ډاکټران صاحبان ته خیر ورکړي د مخه مې یو دوز د دوا ته ځل کولی دي وست دا دې بیا ته فکر خدای دې خیر ورکړي کرونا واکسین چې دی به مته نشه به نه د کامرا پوری سوي دي نشه نه بغل دي نشه کار ټول مردونه الله پاک پوری کې ثواب واکسین دي
دا ترالو واکسین مو کې د کرونا واکسین مو کې د ډېر غټه د کرونا واکسین ډېر ناروغي
ورزګان ولایت چې شپږ ولسوالۍ لري د هیواد په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیر کم خلک یې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د هیلو وړانګو ډرامه اورېدلی سي. خو اوس د دې خپرونې مهم خبرونه یو ور بیا. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وی د ایران د پاوز د یو جګپوړي چارواکي په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د پولي په اړه له خبرو اترو وروسته د نړیوالو تعهداتو پر وړاندې کې خپل لیدلوري وړاندیزونه او طرحې وړاندې کړې چې د دوړو ګاونډیانو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان کې د جنګي تبې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو لړ اقداماتو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګ پرون یک شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د جنګي ناروغۍ د ښه مدیریت کولو په درې ورځنیو 12 روزنیزو کورسونو کې 15 شپېته ښځینه روغتیا پالانې روزلې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي له 2022 نه د کال راهیسې په افغانستان کې د آبادی په نوم پروژې له لارې د نږدې 300,000 بزګرو ښځو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د UNDP څانګې پرون یک شنبه په یو ټویټ کې د فاطمې په نوم د یوې افغانې یادونه کړې او ویلي دي چې نوموړی د خپلې کورنۍ یوازنۍ ګټیالۍ ده چې د دې ادارې په مرسته توانېدلې د خپلو وضو د مستو او چکې د پلورلو له لارې خپل ژوند مخته یوسي. د روسیې هغه ادعا چې وایي د اوکراین بخمود ښار یې تر بشپړ کنټرول لاندې راوستلی که په خپلواکه توګه تایید سي دا به د تیر کال له دوبي راوروسته د اوکراین په جګړه کې د مسکو لویه بریا وي. که څه هم د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د اوکراین د پوځ مشرانو د کرملین دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې په بخمود کې اوس هم جګړه روانه ده. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ وروسته له هغې خپلو پوځیانو ته د مبارکۍ یوه اعلامیه خپره کړې چې د روسیې دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو وسلوالو ډلې مشر د دغه ښار د نیولو اعلان وکړ. په بلغاریا کې اعتراض کوونکو چې ځینو یې د روسیې بیرغونه له ځانونو سره لیږدول په پلازمینه سوفیا کې هغه ودانۍ زیانمنه کړې چې د اروپایي ټولنې چارواکي پکې اوسېدل او له خپل حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې اوکراین ته خپله مرسته ودروي. اعتراض کوونکو پر دغې عصري ودانۍ چې له شیشو او فولادو جوړه ده او د اروپایي کمیسیون او اروپایي پارلمان استازي پکې دیره دي سره رنګونه وویشتل. ویل سوي د دې سره رنګ هدف په سیمبولیک ډول د جګړې او وینې تویدنې څرګندول وو. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې دوی 104 نور ښځې او ماشومان له سوریې څخه تسلیم کړل. د تاجکستان په سلګونو وګړي په سوریه کې له افراطي ډلو سره ملګري سوي دي. په 1300 کسانو کې 10 ښځې او 3 ماشومان د غرض د قزاقستان 15 وګړي شامل دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د قزاقستان دغه 15 وګړي د قزاق چارواکو په غوښتنه تاجکستان ته سپارل سوي دي. دغه ښځې او ماشومان په هغو کمپونو کې ساتل کېدل چې د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو تر حاکمیت لاندې د افراطي وسلولو د خپلوانو لپاره ځانګړي سوي وو. د بشري حقونو ډلو له اوږدې مودې په دغو کمپونو کې د ژوند ناوړه شرایط او پراخ جنایتونه غندلي دي.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
تاسو تا وای لګه شیبه غلی شي واکښه چې طبیعت صدر تا وای. تاسو د طبیعت غګونه واوریدل؟ د طبیعت غګونه او د غرونو چوپتیا مو احساس کړه. د شنه اسمان ننداره مو وکړه پوښوي چې تاسو ته یې سوایل مونږ او طبیعت نشلی دونکو اړیکه لرو راشه چې د طبیعت جبه هم زده کړو سول یو بل سره وګړیګو او دی یو بل په خبره وپوهیګو راشه چې د ګلونو خندا زده کړو د مرغانو سندرې زمزمه کړو راشه چې د ونو قدر وکړو د ونو او بوټو هر کلی وکړو او غیږه ترې چارپیره کړو سو یخ سورای او خوږې میوې مو په نصیب شي دوی ټول زمونږ د ژوندانه برخه ده زمونږ ملګری دي مونږ له دوی پرته ژوند نشو کولای راشه خپل غیږه ورته پرانیزی او خراغ لاس ورته ووایی مونږ له طبیعت سره نشلیدونکې اړیکه لرو مونږ له یو بل نه پرته ژوند نشو کولای دوی پر مونږ او مونږ پر دوی ودان یو
خیالی سویا؟
آه، سوای موره؟
مرد صدقه شا، مرد جار شا مریض خوبه نه، چای و دوره ده دیر کم خوارل
نه موره، مریض نه ایم اصی ما ویل چه دا بلچه و کلنگ بزر زان سرا واخلم بلار با می بیاورو سرا بسی راتی
دلمر نکم یا پارا خطله چه خیالی زوی می لما سرا کار تزی
خود تو مور می وایی چه خیالی چورتو نوهی یا کار نکوی
زاو مور خود استا پا خیر وایو لیکن تو رو آتشو خیالونو چنه جوریه
خیالی زویا پلار ده خوایی اولاد خوبی دم دیده پارا چه مور او پلار ده خیر رو رسیگی تخپل کورانه او نور و خلکو پا خراشی
نو ما تاسو یا نور و خلکو تا کلا بد رسولی دی ایلا لزان سر غلی کنم او پا خیال که دوب شم تاسو میم دیتم نپریک دی
خیالی زویا د مور خبری دی دیری دی رازه چه زاو تا پا خپل کار پسیزو
سامه ده پلارا مخ کشا زبه ده شال و خواه غلای غلای در پسی درزم او خپل خیال پلاو با مکم
بسم الله کزویا زه چه روانی گو
درزا پلارا لخیره
خیالی زویا نن چه ته کار تا روان شوی زبه ده کلی پا ماشومان و پتاسه و ویشم
زما برخ پتاسه برا تا وساته
خدا زویا پستر گو چه ده پلواشه ولی پسی او رکشوا ویلی و چه بو تا با یوزای زو عمر دیر ده لکه چه راغله
قندی گل دروره داده زم راغلم
رازا خدای ده هر کل راواله ستره مشی لوره
خادشی تروره خدای ده بچونه خم و ساته
آمین لطا سرا رازا دلتا ده بالخت تکه وکا یوا پیاله چای باوز که بیا بو بو تزو
نه چای نسکم دا منگه اول خالی که بیا بنو چینی تا پسیزو
پا منگی کسی دی؟ اگه لنده ده چه وی تا ده گدر غاره تراشا ما پا منگی که پراتی را وری دی نه نه چه پراتی ده پک را وری وی
وی ترو ری پراتی مراتی نشتا ده سلمان عشق مینی ویجی می پکی را وری دی ده مدخال نویری می پا منگی که را وری
خواه کور ده ودان زب دوری جه ده بل لوخی تطری واچام
پا منگی که ده سلمان صدر امور سرده پا ماغ صدر که ورده بوده که
سمده
گوره قندی گل تروری واجی شیرین که کتبا وی چه ده حیمت خان نوم ده پت وسادی که سلمان عاشق ته وی چه وریجی ده حیمت خان غلا کری وی پا طول کلی که بدن دوره شی
ده هیلو رانگا د هیلو رانګا ساسو د ژوند تمثیلون کې راډیو ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي
واه واه نام خدای دی وی مور جانې دا د څومره خوږه سبزی پخه کړې ده د چا خبره سړی ګوتی ورسره خوري
درود شه سنگینه زویا دومره خوندور خواړه بنوي ته هسې صفت کې
نه پر اختیار خوندور دی مورې که څنګه پلاره
خوان خو ډیر ښه دی خو یو بله خبره هم پکېشته
سنگین پلاره تا لکه چې خوب کې راویسته
نه نه زه یې د صفت خبره کوم هغه دا چې مالګه مناسبه ده، یعنی ډیره نه ده، غوړی هم پکې ډیر نه دي.
پلار جانا زه به یو بل صفاتم وکماو.
بس بس سنگینه زویا، تاسو نو بیخی غواکی او پلوونه ترې جوړ کړل.
غواکی او پلوونه نه غواړي، هر خواړه چې ښه او پاک پاخه شي او بدن ته ګټور وي هغه ښه دي. ما دا خبره کوله چې په غوړیو کې پیاز هم ډیر نه دي سوځېدلی.
وی زویا، ته خو سم ډاکټرې، که د ډاکټرۍ سبق دې وویلو لوی ډاکټر به درنه جوړ شي.
اوهو، تاسو د ډوډۍ په سر خوږ مجلس نکلولی دی، د مرګي دې هېره شي، ملالۍ مو هېره کړې ده.
لږ مخکې خو همدلته وه پلاره، چې دا چیرې لاړه؟
ته صبر چې زه ورغږ کړم. ملالۍ لورې، و ملالۍ
څه وایې؟ مورې
مور دې جار شه، ته چیرته پټه وې؟ راځه موږ ډوډۍ ته ناست یو.
زه دلته یم، په اوبه او صابون لاسونه مینځم چې ښه پاک شي.
وی پاک لاسونه دې جار شم، راځه چې ډوډۍ درنه سړېږي.
ښه ده مورې، در راغلم.
ته راشه زما څنګ کې کېنه. راشه.
نه نه، ملالۍ لور مې زما تر څنګ کېني.
څنګه لاله، د پلار تر څنګه به کېنم.
ښه نو، خوښه دې چې زه نه یم در باندې ګران او پلار مې در باندې ګران دی، د دوی تر څنګ کېنه.
نه لاله، داسې نه ده، تاسې ټول را باندې ګران یې.
ملالۍ لور خو زموږ د کور ډیوه ده.
خدای دې دا ډیوه روښانه لري، په موږ هم ګرانه ده او موږ هم ورته ګران یو، او زه بخښنه هم ترې غواړم.
د څه شي بخښنه سنګین لاله؟
خو موږ ډوډۍ ته ناست وو او ته مو هېره شوې وې.
خو زه په خپله لږ وروسته راتلم.
نو مخکې ولې نه راتلې؟
په کارتوني مجله کې مې یوه کیسه کتله.
په کارتوني مجله کې د څه شي کیسه وه؟
چې ډوډۍ وخورو بیا به یې کیسه درته وکړم.
خا کاکا خوشاله، دارا تو چول ستا ویختان جور کم او کده چی نرگل.
عاشقا هیر دی دیر شوی دی، چی نرگل ویختان خود پارون جور کردی.
تخوای لکم ورز چی یو من مینی وریجی را نغلا کردی دی، و مازغم بیخی کم زوری شوی دی. خدا ورستی
خدای با خیر کی. خا اوس نو دا ویختان را تا پاک پا چاره و خره
پا دوار سرگو کیر دا
کرد. عاشقا لاس پو رو خو روا کور دو ام لغالی ڈاکشا آسه نا چه ده کاکا خوشحال اصار نا ده پمبه پتای جوڑ که.
یارا چه نارگولا که ده خوشحال کاکا ده سر ده پمبه پتای جوڑ شی لاغت با پکی وکی. او
عاشقا ده چه نارگول خبرو تا واگ مگده چه غوز با میکی.
وهم چه لالا بیغم او سیگا عاشق مخفل کار که استاز ده استاز. او
چنار گلا
وایم کور دل غلی ڈکشا کاکا خوشالا
سدی وایل عمل کوا سے
ها سے ماول چ دجران دغه اقداس بدل غوند شو چ پډول کی خوبه غنم نوی خلاص شوی.
غم مکوا کور دی وایم لغلی ڈکشا زبان د هوس وسم.
اخ خو چ چنار گل دی ولېگا کړه تی ډیر کمی سړی لکارا بس. یو
چنار گل خسړی ده خوان داوری خبری کن.
اوه خس فرای خوده. اوه آقا ده اخ آجی شیرین هم را روانده والا چه لکه چه ده ویختان جونی که سنگا.
با خیر در آشی زما ویختان تیار شو، تی با ده آجی شیرین ویختان ور جور کن، زبا خشین لونگین چای در تراوله.
یارا کاغا خوشانه زما در خبر ده اکرا. رازه رازه آجی شیرین خانه چه شین لونگین چای هم نقص شو. اوکی نه
ستا خبری ترشن لونگین چای هم خوان داوری دی.
تو پخپلا گل سرده او گل گل خلق هم پیژنه. رازه کیه نه خواه دارت ویچه سر ویختان دی جور کم او که بریتونه.
نه ده سر ویختان جور هم او نه بریتونه، بس اصیر آلم چی وخواگا خبر ده سر شریکه کم.
چیر تا لکه چی واده واده درک ده چه خواهیم چه وخی و پلاونه پکی وخرو او خست سرکه دور پکی وغرم بای وغرم بای غرم بای کنه چه خبره ده.
واده واده خو نده، خدا ده پلاو خبره پکشتا.
اوه خبره مې سر خلاص نه شو. ګوره ګله برانه نه کوي، د چا خبره له کوپړی وې د عقل مارغه الوتی دی.
زړه مه وهه، د عقل مارغه به دې بیرته کوپړی ته راشي. ته صبر، دا دې ورکې مینې وریجي.
هو دا څه وینې مه دا له کومه را پیدا شوې؟ دغه د وریجو غل خو راته وښایې که نه چې په ټول کلي کې رسوا کړم او ډنډوره ورپسې وغږوم.
پغل او مل پسی مگر زا
خپل بچو سره نوشي جان کا هغه چاته دعا کوا چېستا ورکه را پیدا کړه او پتا یې زړه خوږی ده.
صدیقې د خوړو لوښي دې ومینځل کلا پاتې دي
د ملالې پلاره مینځلې و بولا اوس یې لمر ته ګرچ وچی
مور جانې که ډېر پاتې وي چې زم در سره مرسته وکم
مور دې جار شه سنگینه زویا دا دې لمر ته اقدام
ښه ملالې لوري دا دې ستا امر خو په ځای شو
پلاره زما کوم امر
ولې هېر دې شول تا ویل چې لاسونه په اوبو او صابون ومینځو چې د خوړلو لوښي هم ومینځل شي بیا به د کارتوني مجلې کیسه درته کوم چه در په یاد شول نو راواخله مجله او مونږ ته کیسه وکړه
سمه ده راواخلم
چیرته دې ایښې ده زه به یې درته راواخلم
د نانځکو د کوټنۍ په سر مې په تخت ایښې ده
ژر یې راوړه چې زمونږ ورته تلوسه ده
دا دې را مې وړه دا کیسه مې یادوله
وی دا خو نانځکې پکې رسم دي
هو د همدې نانځکو کیسه ده
دا یوه نانځکه څومره ښکلې او پاکه ښکاري
دا مخ او لاسونه پاک په اوبو او صابون مینځي ځکه داسې ښه ښکاري
او دا بله لکه چې ناروغه ده په مخ مو ګلاب څه فکر کوم استفراغ کوي
لکه چې ناسې درد کوي پر ناسې لاس یې ښی دی
هو دی به لاسونه او مخ په اوبو او صابون نه مینځل
خو دې بلې هوښیارې نانځکې نصیحت نه ورته کوه
نصیحت یې ورته کوه خو دې به یې خبره نه منله
ملالۍ لورې هوښیاران وایي چې اول سړی باید په خپله په ښه کار وپوهېږي که په خپله نه پوهېږي د بل هوښیار بنیاد هم خبره دې ومني دا کیسه به په دې نورو پاڼو کې هم پسې اوږده شوې وي
هو ته صبر چې دا نورې پاڼې یې واړو
شکر دلته خو یې ډاکټرې ته راوستې ده دا دی په چپرکټ کې پرته ده او سیرم یې ورته لګولی دی
دلته ډاکټر ورته ویلي چې بیا به لاسونه پاپ اوبه او صابون مینځي
ها ها نو دا ځل خو به د ناروغې نانځکې هم د ډاکټرې خبره منلې وي
خود یې منلې ده دا ده وی ګورې
وی دلته خو نانځکې کتار د لاسونو مینځلو لپاره ولاړې دي هغه دی د لاس مینځلو د لوښي تر څنګ صابون هم ایښی دی
دا د کتار په سر کې چې لاس مینځلو ته ولاړه ده هماغه مریضه نانځکه ده
ملالۍ لورې له ما سره د نوی فکر پیدا کړه که خدای کول ستا له برکته به د ټول کور دپاره یوه ښه ډالۍ راوړم ملالۍ لورې
پلاره څه دې ویل
شاباس دلته د سړک له غاړې لږ را دېخوا کېنه دا زموږ د کلي د موټرو اډه ده
ښه ده موټر خو نشته پکې
اوس به راشي لورې د کلي فلانکوچ بازار ته ځي راځي
بازار به ډېر لوی وي ډېر دوکانونه به لري
هو لوی دی ته به هم د خپل وطن بازارونه ووینې لورې
پلاره سرکونه چې پاخه شي موټر به هم په لږ وخت کې بازار ته رسېږي که نه
خدای مهربانه دی لورې سرکونه به هم پاخه شي
په بازار کې به ما ته رنګې او د رسم کتابچې م اخلي که نه
هو خود یې درته اخلم
ته څومره ښه یې ډېر راباندې ګران یې پلاره
ملالۍ لورې ته هم راباندې ګران یې
موټر راغی
هو ومې لیده لورې
پلاره هغه په یو کچه راته ودروي
ورکېږه مه سورلې وویني په خپله دروي
بازار والا هله کاکا وخه چې زموږ بیړه ده
ته لږ صبر وکړه یوه پوښتنه درنه کوم
او بابا پوښتنې به بیا په موټر کې کوي په لاره کې نور موټر سوامۍ رانه اوچتوي
لږ په کراره غږېږه زه درته وایم چې پوښتنه درنه کوم ته خبرې ته وار نه راکوې
د خبرې وار به بیا په موټر کې درشي یو ځل خو موټر ته وخېژئ
والکه شاغه شور مه کوه په ارامه خبرې ورسره وکړه
استاد بیرو ته په خبرې سر نه خلاصېږي
استاد فیروزه د کلینر ته دې لږ نصیحت وکړه
دته خو د خدای هدایت وي دا همداسې دی تا څه ویل
ما دا ویل چې د هغې خوازي یو څه سودا اخلم موږ له مهاجرت ته نوي راغلي یو تاسو خو به یې په موټر کې راوړی شئ که نه
بې غمه اوسه دا ډېر قوي فلانکوچ دی که ته اوړو بوجې اخلې که بل څه باز د موټر په سر یې درته راوړم
کور دې ودان استاده ملالۍ لورې
څه دې ویل پلاره
لار د جار شه لورې درخېژه موټر ته
ښه ده پلاره دا دروازه خو بنده ده
والا کا شاغا ها
استاد
دا دروازه ورته خلاص کا
قسم ده صبر شابه سپیره وکم خجه
جان مکوا خیشو
آفرین لوری د کڑکی خواته کینا دا غسی آفرین
لارا فلار کی تو زاین راته کی
ولن په دواړو سترګو
زله خیر استاد پونده کا د تو غوندی غوندی ورزپی
خیالی ګلا چې وا خبر درته وکم خپکیږي خو بنا
خوشحال کاکا چې خبره مې په تا به برابر نه وي چې ډیره خوږه خبره مې وي
پی خپکیږم
چې داسې ده نو زه به مې خولې ته کلپ واچوم
نه نه کاکا خوشحاله وایم په زړه کې به دې ګونځه نه پرېږدي خامخا دې خبر ورته وکړه
کاکا خوشحاله چې نارګل ښه وایي ستا خبره چې څومره ترخم وي نه پی خپکیږم
خیالي وراره چې په زړه کې دا در تېره نه شي چې موږ به ستا په چای او په ګړې ستړیو او
او کنه خیالي د خوشحال کاکا ژرنده خو د شین چای او تورې ګړې لنګر دی لنګر دلته هر څوک راتلی شي شین چای ورسره توره ګوړه نوشي جان کولی شي
زه پوهېږم چې تاسو په چای او په ګوړه نه خفه کېږئ که نه زه کله راتلم وایي چېرته چې زړه ځي هلته پیخېږي
زړه دې خدای روغ لره خیالي وراره که خفه کېږي نه له دې خیالونو او چرتونو څه نه جوړېږي
خیالونه خو د وریښموش نه او سره ټالونه دي له دې ټالونو مې مه راکوزوه
وایم کور دې له غلې ډک شه خیالي خو دې ښکلې خبره خوشحال کاکا مې پازا بوا په کور کلي کې چې یو نیم لیوانی امی خوان کوي
چنار ګلا ته په لوی لاس لیوانی ترې مه جوړوه خیالي تکړه ځوان دی باید چې د خپلې کورنۍ کلي او ولس خدمت وکړي
ښه نو زما د لاس څه پوره دي زه د چا څه خدمت وکړم
داسې مه وایه ته هر څه کولی شې په صورت روغ یې ښه هوښیار ځوان یې ځان په لیونتوب مه وهه
وایم کور دې له غلې ډک شه خوشحال کاکا خو ته ورته ووایه چې څه دې وکړي او څه دې نه کوي
دا دې وکړي چې بې ځایه چرتونه او خیالونه دې نه وهي د خپلې کورنۍ خدمت ته دې ملا وتړي د کلي ولس په ښه او بدو کې دې برخه واخلي
یاره خوشحال کاکا دا وړی به شړی نه شي
ولې به شړی نه شي له پلار سره دې په ځمکه کې کار پیل کړه چې یو ځل د کار په خوند وپوهېدې بیا به دعا راته وکړي
خوشحال کاکا تم به دا خبره نه کوې خو د خیالي چې کار ته ملا ماته ده داسې وبوله چې د سړې اوسپنې خوشې ټکول دي خیالي ګله که بد مې وویل
وایم چې دار ګله ګله ګلاب خبر دې وکړه واچه وچه شل چې هغه دی سنګین هم راغی دا به بیا اوس راته نصیحتونه کوي
سلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلسې سنگینه ستړی مسه په خیر راغلې
ستړی مسه سنگینه په خیر راغلې ای
لا په بي لا سنگینه
سنگینه څه پتاسه ما تاسو دې راوړی ک څنګه د کڅوړې ته لاس تیر کا
تر پتاسه مې ښه شای راوړی دي
وایم کور دې لغلې ډاکشا سنگینه دا خو د لاس وینځلو صابون دی
دا مې او درجن د کور لپاره اخیستې وو ما ویل دا یو دوه دانې باید تاسو ته درکم په ژرنده کې به لاسونه پی ومینځئ
سنګینه کور دې ودان دا خو ډېره لویه او ګټوره تحفه ده د هوښیار سړي بلا خو دې ورکوي
یا راجی شیرین خانه داسې وختار برته جوړ کړو کله چې لوی لوی استادان یې هم نشي جوړولی
منم دې اشوکه ته نو په خپل کار کې استاد خو یوه خبره مې واوره
وایه یوه څه چې وایم ای سل خبرې دې اورم
اسې ما ویل چې د سلمانۍ چړې او ماشینونه دې پاک ساته ډاکتران وایي چې سل مرضونه ترې پیدا کیږي
بالکل وایم چې ګل خبره دې وکړه دې ته به پام کوم
خو یوه خبره مې بلا هم واوره
وایه وایه په زړه کې به دې اندېښنه نه پرېږدې
دا بیا تی دې هم لږ په پام خوراوه کله کله له ویښتانو سره غوښه هم ونیسې
ته خوی کله کله په چرت کې لاړ شم چاړه یا بیاتی رانه په غوښه لګیږي.
نه داسې مه کوه چې کار ته کینی فکر دې په ځای لاره.
نو فکر مې خلک راته خرابوي کله کله وریجې رانه غلا کې او کله مې خاصې ځوروي.
د وریجو خبره دې وکړه، هغه د همت خان هم دې خو را روان دی، خدای ته دې کله په واچوه.
خدای ته دې څنګه کله په واچوه؟
داسې مه ورته وایه چې وریجې ابي شیرین را وړي. زه نو لاړم کور دې ودان چې زما ویښتان دې را جوړ
کړ. الله دې مل شه په مخه دې وایم زیړې ګلونه. په دې کې نو څه خبره ده؟ په وریجې مې ورکې مې پیدا شوې. که چاته وایم که نه وایم دا زما خپل کار دی.
واشقه بیا څنګه له ځان سره بنګېږي؟ بیا خو به درنه څه نه ورک.
نه نه ته خبر نه یې، د سلمان عاشق مال څوک نشي ازمولی. چې مارې وخوري پوستکی غورځوي، او چې موږکې وخوري په تلک کې بندېږي. او
دا به نو هغه د وروژې غله یا پوستکی غورځولی وي یا به په تلک کې ایسار وي.
مې نهشه خوړلی که نه دا کانه پی کېده. خو اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه. اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه.
هغه څنګه؟
دا خیالي خلکو ته لیونۍ ښکاري، خو ډېر هوښیار بنی آدم دی. او
په دې کلي کې یو ته هوښیارې او بل خیالي.
له زړه درته وایم، خیالي عجبه خبره راته کړې وه.
څه درته ویلي وو؟
ویلي وو چې ستا مینې وریجې غټو غټو ټپوسانې وړي دي.
نو ټپوسان کله یو من وریجې وړی شي؟
ته څه وایې وزورونه؟ خیالي ویل چې په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، یو من څه چې دوه منه وریجې هم وړی شي.
چې ټپوسان وړي وي بیا نو نور وربخه.
بس په هماغه برګ وزیر څادر کې غوټه وې، له هوا یې زما په غېږ کې راوغورځولې.
صبر چې دا خو دلته کېدم، دا مې وږي سپکې شوې.
وی پلاره دا خو ما پخوانی ځای ته راغلو.
هو کنه ملالۍ لورې، زموږ د کلي د موټرو اډه ده، همدلته کېنه چې تر څو موټر راځي دمه به وکړي. خدای دې ورته دا یو بل ته لاره نه ورکوي. هر یو موټروان کوشش کوي چې تر بل د مخه شي. رښتیا ملالۍ لورې؟
پلاره څه دې ویل؟
پلار دې جار شه، بازار دې خوښ شو؟
رو خواه میشو.
خو چه؟
زیلی سرکونه خامو او کسیم دیری چطلی وی.
بس خدای ده مونگ تا توفیق را که لوری چه خپل کلی و کارون پاکو ساتو او ودانی کو.
آمین. آقا ده از مونگ ده کلی فلان کوچم را گای.
آفرین ملالۍ لوری، دیر زیره که خپل کلی موتر ده او پیشنده.
بس بیروز استاده هم ده ده سم ده.
شاباش شاقا، هلا د موټر د مخې ښیښه پاکه کړه.
څه کوې استاده؟ کله چې کلي ته ورسېدو بیا به یې پاکې کړم.
لا حول ولا. شاقا په کوپړۍ کې د بوز دی کم ازغه چې ښیښه پاکه نه وي خدای مکه که په لاره کې ټکر وکړو.
شاقا ګله استاذ ښه درته وایي، د موټر د نورې ښیښې هم پاکې نه دي، ځان پاکې کړه.
کاکا ته اوس بل موټروان راته جوړ شوې.
ولې غوسه کوې؟ پلار مې ښه درته وایي.
بس بس مغزه مې مه خورئ، پښې دې پاکې به یې کړم. او کاکا له تا سره سودا مودا شته چې پاس د موټر په سر یې وتړم؟
هو شته، خو په احتیاط یې پاس د موټر په سر وتړه چې مات نه شي.
د سرو زرو چرګ خو به نه وي؟
د سرو زرو له چرګ نه هم قیمتي دی.
ښه دا څه دي؟ دا خو ته لږ راته وښیه.
دا دی د لاس مینځلو اودان دی.
یاره کاکا دې خبرې ته خو د زما هم خندا راغله. په دې اودان کې څه کمال دی؟ اوبه خو به په سرو زرو نه بدلوي.
فیروز استاذه وای روغ وجود بادشاهي ده. ډاکټران وایي چې وخت په وخت په اوبه او صابون لاسونه مینځئ، مرضونه به نه در نږدې کیږي. رښتیا یو بله خبره
وایه. کومه خبره؟
سهار د کلینر غږ وکړه چې زه له خیره پونده ورکړه د توغندي غوندې. زه وایم چې د موټر تیز تګ خطر لري.
وکاکا کانو څنګه غږ پې وکړم؟
تاسې غږ پې وکړه، زه له خیره په پام په آرام.
کاکا په دې خبره به زه سوچ وکړم. که می خواه خشوه هم دست بکو.
تاسو نن د ملالۍ دوی د نازکو لوبې ننداره کړې، هم یې لوبې او تفریح کوله او هم یې خپلو همزولو ته ښکلي پیغامونه وړاندې کړل. زما اوسیدونکي هم پوهیږي چې په څه ډول خپل کلی کور پاک او ستره وساتي. تاسو هم د خپل کلی په پاک ساتلو کې کوښښ وکړئ، ځکه چې پاکي او نظافت د ایمان برخه ده. تر بیا د خدای پامان.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه.